شنه سفید و بختا جوان شنه شو شنه سفید و بختا جوان شنه
درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. افغانستان د سولې لپاره د سولې مشورتي جرګه نن په 15مه ورځ کې دا ټاکل شوې ده چې نن د دې جرګې سپارښتنې او پریکړه لیک اعلان شي او افغان حکومت ته وړاندې شي. همدارنګه د نړیوالو د مطبوعاتو یا رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې مسلو په ریپورټونو سربیره د روانې خپرونې زیاته برخه ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل خبرونه کوو. پام کې د چې د سولې مشورتي لوی جرګه له څلور ورځو بحثونو وروسته نن له طالبانو سره د خبرو په اړه خپل سپارښتنې افغان حکومت ته وړاندې کړي. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو پوځي عملیاتو کې نږدې 10 طالبان وژل شوي او یا اسیران شوي دي. او هغه افغان ټبرې سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بمی خایو خو وروسته خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. بشپړ خبر نو اوري. په پام کې دا چې د مشورتي لوی جرګې غړي له څلور ورځو بحثونو وروسته له طالبانو سره د خبرو پاړه خپل سپارښتنې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. له کابل څخه ریپورټونه وایي چې د جرګې د وروستۍ ورځې غونډه پیل شوې ده. ټاکل شوې ده چې د ولسمشر محمد اشرف غني په ګډون بل لوړ پوړي افغان چارواکي په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي او نن به د غونډې اعلامیه خپر شي. دا دی جرګې لپاره له بیلابیلو ولایتونو څخه 300 او 200 زیات ګډونوال راټول شوي دي. دوی په 150 کاري کمیټو ویشل شوي وو او په دې اړه بحثونه وکړل چې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې وړاندیزونه حدود او سری کرخي کومې دي. افغان اجرائیه رئیس عبدالله او د ولسمشر د انتخاباتو 12 کاندیدانو په ګډون یو شمیر سیاستوالو د لویې جرګې تحریم کړ. طالبانو دا جرګې نمایشي بللې او رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي د دې وخت رارسېدلې چې طالبان وسلې پر مځکه کېږدي تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سوله وکړي. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلي چې د خبرو اترو لپاره بیرته دوحې ته رسېدلی دی. نوموړي همدارنګه ویلي دي چې د طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو په پایل کې ټینګار کړی چې د افغانستان خلک یې خویندي او وروڼه دي او جنگ باید په دغه هیواد کې پای ته ورسیږي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. افغان چارواکي وایي چې د سمنګان ولایت په روی دواب ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې نږدې 10 وسلوال طالبان وژل شوي، اسیران شوي. د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. دیوایی مشترک از وکنو پروی دوا بلسوالی که دیر طالبانو پرزد عملیات وکرل شو خوش پا کل طالبانو تصفیه شول تل سوسلوال مراوی و لس کسان سیران شول دا عملیات اس محل پای ترستلی دی. د خوست په سپیره ولسوالۍ کې د دریو ملکی وګړو د وژل کېدو له پیښې وروسته د خوست والی وایي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې. د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې د چهارشنبې په ماښام د پاکستان ډیورن کرښې ته څیرمه پر نږدې کلو کاڼي، سرګنډه، پڅه میله او نورو بمباري او د توغندیو ډزې شوي. د خوست امنیتي چارواکو لخوا رسنیو ته ویل شوي چې په دې حملو کې درې ملکي افغانان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د خوست والي ښاغلي فدایي ویل د پیښې د څرنګوالي په اړه څیړنې پیل شوي دي.
زمگا حیات سیمی تطلل ده ترسو دا پاوز دیدی چی حال تا سمرا خلق زیانمن شیری او دکیق دول باندی دی دو توغندوی دوشتلو اصلی ایلت ده.
لا دې مخکې په ځینو رپورټونو کې ویل شوي وو چې د پاکستان پوځ د سپیرې ولسوالۍ پر زیانمنو کلو وروسته له هغې توغندې وورول چې خلکو یې د پاکستان د پوځ په وړاندې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګولو سره مخالفت وکړ. هغه افغان ټپره سړی چې د نیویارک د میټرو سیستم کې بم ایښی و وروسته یې خپل لوری بدل کړ او امریکایي چارواکو ته یې مهم معلومات ورکړل په لس کاله بند محکوم شوی. 33 کلن نجیب الله زازی چې په افغانستان کې زیږیدلی او بیا یې د امریکا تابعیت اخیستی و پرون د ترهګرۍ سره په تړلو تورونو د محکمې پر مهال له عمري بند له سزا سره مخ و. خو څارنوالانو د امریکا سیمه ییزې محکمې له قاضي رایموند ډیری وغوښتل څو زازی ته په دې خاطر امتیاز ورکړي چې نوموړي په 2010 میلادي کال د فبروري کې خپل جرم له منلو وروسته له امریکایي چارواکو سره فوق العاده همکاري کړي. د زازی مدافع وکیل ویلی دا چې دې کس لا د مخه کلونه زندان تیر کړی نو ښایي څو ورځو کې خوشي شي. نجیب الله زازی په مخکې کلونو کې پاکستان ته تللی و، هلته یې د القاعده شبکې له مشرانو سره کتلی و او د وسلو او بومونو جوړونه یې ترلاسه کړې وه. امریکایي چارواکي وایي نوموړی دوی ته له دې کبله ډېر مرستندویه و چې هغه د القاعده شبکې له عملیاتو سره بلد و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په وینزویلا کې د خلکو د بیرحمانه ځپلو د سمدستي پای ته رسولو غږ کړی. ټرمپ دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې ښکاري د وینزویلا د اپوزیسیون د مشر خوان ګایدو لخوا د حکومت د پرځولو په مقصد د پوځي قیام غوښتنه ناکامه شوه. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د لمانځنې د ملي ورځې په مناسبت وینا کې وویل
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دا وینزویلا د خلکو بیرحمانه ځپل باید پای ته ورسیږي او باید سمدستي پای ته ورسیږي. خلک وږي دي، خواړه او اوبه نه لري. په داسې حال کې چې وینزویلا یو وخت یو ډېر شتمن هېواد و نو موږ به مرسته ورسره کوو. ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا ورپسې وبخی ټرمپ دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا او روسیې د بهرنیو وزیران د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د وینزویلا د وضعیت په اړه د بحث لپاره به راتلونکي اونۍ سره وګوري. امریکایي چارواکو پرون پنجشنبه وویل مایک پامپیو او سرګی لاوروف به د مې د میاشتې په 6 نېټه په فنلینډ کې د ارکټک شورا د غونډې په ترڅ کې سره وګوري او د بیلابیلو مسلو په اړه به خبرې وکړي. دوستان تاسو موږ له ازادي رادیو نه اوري. د دې خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې چې وکلتوري او ادبي مجله ده. خو لکه مخکې مو چې وویل په سر کې یو خبرې مطالب راخلو. په خبرونو کې مو واوریدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې وروستۍ ورځ ده او ټاکل شوې ده چې د سولې مشورتي لویه جرګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خپلې سلا مشورې نن افغان حکومت ته وړاندې کړي. دا چې جرګه پیل شوې ده که نه ده پیل شوې، تازه وضعیت څه دی، دا به راته له کابل نه زما همکار رحمت الله افغان چې همدا اوس سره د تلیفون په تماس کې دی د معلومات راکړي. افغان صاحب خبرونې ته ستړی مشي سهار دی په خیر. دا راته ووایه چې د جرګې نننۍ غونډه پیل شوې ده او که پیل شوې وي تر اوسه پکې څه شوي دي او د څه تمه کیږي؟
انصاب تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې. بلې، لکه تا چې یادونه وکړله شېبه وړاندې دغه جرګه شروع شوله، له اوسه پورې قرآن عظیم شان تلاوت ولوستل سو، ورپسې ملي سوره د همدا مهال چې تاسو سره خبرې کوم یوه ترانه د مطبوعاتو ټیم لخوا وړاندې کیږي، ورپسې به قطن عمل وستل کیږي د شورا د جرګې لخوا، ورپسې د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف هغه پریکړه لیک چې په دې څو ورځو کې د لوی جرګې د کسانو لخوا ترتیب شوی رئیس جمهور ته وړاندې کړي، ورپسې به رئیس جمهور اختتامیه وینا واوروي. دا به راتلونکي کې له اورېدونکو سره شریکو چې پریکړه لیک څه و، رئیس جمهور د دې غوښتنو ته څه ځواب لري، همدارنګه استاد سیاف چې د جرګې اوسنی رئیس ده له رئیس جمهور نه څه غوښتنې لري. خو د یادونې وړ ده چې دوه ټکي ډېر زیات مهم دي په دغه غوښتنو کې چې لري جمونه ممکن دغه په پریکړه لیک کې د شورا د کسانو لخوا اوسی هغه د سولې د اعلی شورا لغوه کړل او پر ځای د دولت په چارو کې د سولې یا وزارت رامنځته کول، همدارنګه د رئیس جمهور لخوا د ځینو طالب بندیانو خوشي کول، هغه ټکي دي چې د نن ورځې مهم ټکي دي او اجنډا جوړوي. بلیان صاحب
ډیر زیاته مننه کوو. رحمت الله افغان و چې له کابل څخه د سولې د مشورتي جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه معلومات راکول. له افغان صاحب سره به موږ د ورځې په جریان کې هم په تماس کې یو په دغه مشورتي لویه جرګه کې چې څه نوې خبرې راځي دا به موږ له اورېدونکو سره وخت په وخت شریکوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
دوستانو زموږ غږ لازادي رادیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له وو بجو نه د ماښام تر وو بجو پوري په منځني صفه دول شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده او تاسو به پکې ازادي رادیوي مجله چې و کلتوري فرهنګي مجله ده او په بیلابیلو کلتوري او فرهنګي مسایلو پکې بحث کیږي واوري. خو له هغې مخکې یو ورستی رپورټ راخلو. نن د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په دغه هیواد کې نه یوازې دا چې خبریالان د بیلابیلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي، یو شمیر رسنۍ د بیلابیلو دلایلو له کبله تړل شوي دي، له اقتصادي ستونزو سره هم رسنۍ مخ دي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري، ورپسې د ازادۍ رادیو مجله خبرېږي.
نن په ټول افغانستان کې د مطبوعاتو دولتي او غیر دولتي ادارې د مطبوعاتو نړیواله ورځ نمانځي. دغه ورځ چې د مې له درېمې سره برابره ده په افغانستان کې په داسې شرایطو کې نمانځل کیږي چې له تېر یو کال راهیسې ګڼو رسنیو د امنیتي، اقتصادي، د حکومت د نه پاملرنې، د مخالفینو د ګواښونو او داسې نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه ودرولي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسؤلین وایي له تړل شو رسنیو سره د دوی د بیا فعالیدو په هدف نه دولت او نه نورو مرستندویو مؤسسو کومه مرسته کړې ده. د دغه کمیټې یوې مسؤلې وحیده فیضی ازادي راډیو ته وویل
در سال 2018 تحقیقی را که انجام دادیم در مجموع 34 رسانه به دلایل مختلف از فعالیت باز ماند.
دیوبل په 2013 کال کې مو چې سیړنه تر سره کړې په مجموع کې 34 رسنۍ د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه ودرولي چې 15 په مرکزی زون، 34 په لویدیز او 9 په شمال او کابل کې وي. په دوی کې 34 ټلویزیونونه، 10 رادیوګانې، 14 چاپی او 2 آنلاین رسنۍ شامل دي. د ځینو تړل شوو رسنیو مسؤلین تاییدوي چې اقتصادي ستونزې او د حکومت نه پاملرنه عمده لاملونه دي چې یوه رسنۍ له فعالیته ګوښه کیږي. له دغو تړل شوو رسنیو نه یوه د ارادې ورځپاڼه وه چې له 2000 لومړي میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې فعالیت وکړ. د دغې ورځپاڼې مشر حاجي سید داود د ازادي راډیو ته وویل
عمده مسله دا وه چې حکومت په تشویق کې د خبریالانو پاتې راغی. درته ویلی شم ما چې کله ورځپاڼه درلوده نو موږ ته یو لین د برېښنا د مطبعې دپاره د ورځپاڼې دپاره نه راکوو، یو تلیفون چې ډیجیټل و هغه هم نه دی راکړی. نو په دغه اړوند هم زه دا ویلی شم چې حکومت هیڅ ډول هغه مسؤلیت چې په قانون کې تسهیل شوی دی چې باید رسنیو سره شوی و هغه هم دوی ونه کړ.
د خصوصي رسنیو د ځینو مسؤلینو په خبره د رسنیو پر وړاندې د ګڼو ستونزو تر څنګ سانسور بله ستونزه ده چې د ځینو دولتي مسؤلینو، زورواکو او مخالفینو لخوا په غیر مستقیم ډول پر رسنیو تحمیلیږي. د شمشاد خصوصي ټلویزیون د خبر د څانګې مسؤل عابد احساس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که دولتي ارګانونه په ښکاره باندې ونه وایي چې دغه خبر مه نشروي یا دغه موضوع باندې ریپورټ مه کوئ، خو د رسنیو سره بیا بله ورځ د هغوی هغه چلند معلومیږي یا بله ورځ رسنیو ته معلومات په لاس نه ورکوي، همدغرنګه زورواکي دي چې هغوی په رسنیو باندې فشارونه راوړي. ژورنالستان موږ تاسو ګورو چې ډېری ژورنالستان داسې ووژل شول چې د هغوی مدعي معلوم نه دی. امنیتي ارګانونو کې داسې کسان شته چې رسنیو د کار ممانعت کوي، بیا بالخصوص دا ستونزه په اطرافو کې زیاته ده.
افغان چارواکي له 2000 لومړي میلادي کال وروسته د رسنیو فعالیتونه لویه لاسته راوړنه ګڼي او وایي چې د رسنیو د فعالیتونو لا پراختیا او د خبریالانو خوندیتوب او دوی ته د کاري زمینو برابرول د دوی په لومړیتوبونه کې دي. خو په رسنیزو چارو کې بخت بنسټونه وایي چې 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و. د دغو بنسټونو د معلوماتو له مخې په دغه کال کې د ازادۍ راډیو د درې خبریالانو په ګډون 40 افغان خبریالان په چاودنو او ځانوژونکو بریدونو کې وژل شوي دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي ژمن دی چې په هیواد کې رسنیز فعالیتونه ډېر، خبریالانو ته کاري زمینې برابرې او خوندیتوب یې ډاډمن شي. د دغه وزارت ویان محمد صابر محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
دیار لسو نویم کال کې د ګوتو پشمار رسنۍ تړل شوې دي، ولې د دې ترڅنګ 112 رسنۍ